د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مو بیا هم زه نوري اس نوري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو د سفر او د دې سفر په وړاندې په کابل کې د نننۍ مظاهرې له حاله مخبرو او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه درته خبرو. په حقیقت د پروګرام کې مو بیا هم د کابینې د ځن موضوع انڅېړلې ده. خو لومړی به محمد وای سمیم ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. نن د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران کابل ته راشي. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د سلما د بند کار ځنډیدلی دی او په پاریس کې د تنزیه مجلې پر دفتر د پرونی برید یوه تورن چې تر تعقیب لاندې و په خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړ. دا خبرونو تفصیل ټاکل شوی. نن د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران کابل ته راشي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې په دیپلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو، د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای شامل دي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له دې سفره لاس په سر شوی دی. د دې سفر اوازې په افغانستان کې خبرګونونه راوپرول او نن هم د دې د سفر په وړاندې په کابل کې د مدني ټولنو دوه مظاهرې پلان شوې دي. مولانا فضل الرحمن سمو د وړاندې ویلي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د سلما د بند کار د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د افغانستان د انرژۍ او اوبو وزارت مرستیال وایي که څه هم د دې بند ساختماني کارونه په خلاصېدو دي، خو د یو شمېر ستونزو له کبله فعال شوي نه دي. تمه کېده چې د سلما د بند پروژه چې د هند له لورې مخته وړل کېږي په سپتمبر میاشت کې بشپړه شوې وای. دغه بند 240 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او که پرانیستل شي په زرګونو هکتار ځمکه به خړوبه کړي. ټاکل شوی ده چې نن په دوبۍ کې د افغانستان او سکاټلند کرکټ ټیمونه مسابقه وکړي. د افغانستان، ایرلند او سکاټلند ټیمونه به روانونه په عربي متحده اماراتو کې یو لړ لوبې ترسره کړي. د دې لوبو په اړه د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل:
دا زمونږ د تیاریانو د نړیوال جام لپاره وروستی پړاو ده. څلور ورځې تللې دي. د ګټل د لوبغاړو په مورال باندې به ډېر زیات مثبت اغېز وکړي.
سکاتلند د 500 سورونو په نړیوال جام لوبو کې په الف ګروپ کې له افغانستان سره دی او ایرلند په بی ګروپ کې دی. نړیوال جام لوبي د فبروري په 14مه پیلېږي. دا لوبي په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ. اوس هم بهرنی خبرونه. په پاریس کې د تنزیه مجلې پر دفتر د پرونی برید یو تورن چې تر تعقیب لاندې و په خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړ. د راپورونو له مخې 13 کلن حمید مراد نن سهار وختي پولیسو ته تسلیم شو. پولیسو د پرونی برید د دوو نورو تورنو دوه ورونو چې یو یې 22 کلن سعید او بل یې 14 کلن شریف کواشي ښودل شوی د موندلو لپاره د پراخو عملیاتو په ترڅ کې په شمال ختیځ ریمز ښار کې پر څو کورونو عملیات وکړل. پولیسو د تورونو کسانو هویت معلوم کړی او د دواړو ورونو تصویرونه خپاره کړي دي چې ګمان کېږي پرون یې په پاریس کې د شارلی هبدې د مجلې پر دفتر برید کړی دی. په دغه برید کې 12 تنه مړه او 11 تنه نور ټپیان شول چې د څلورو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. لږ تر لږه دوه تنه چې تورې جامې اغوستې وې او کلاشینکوفونه ورسره و د مجلې دفتر ته ننوتل، اته خبریالان، دوه پولیس او دوه تنه نور یې ووژل او وروسته په موټر کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. دغه مجلې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو د خپراوي په خاطر ګواښونه شوي وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه یوه وحشیانه حمله بللې او ویلي دي چې دا په ټول ملت حمله ده. اولاند له خپل ملت څخه وغوښتل چې یو موټی پاتې شي.
اوجوردي سي لا ريپوبليك توت انتيير کي ا ايتي اگريسي.
دا وایي موږ ټول باید د دې مصیبت پر وړاندې متحد واوسو. اتحاد زموږ تر ټولو ښه وسله ده. هیڅ شی موږ نشي سره بیلولی. هیڅ شی باید موږ د یو بل په مقابل کې ونه دروي او هیڅ شی باید موږ له یو بله بیل نه کړي. د دغې حملې له امله فرانسې نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د ګرجستان صدر اعظم به نن په دوه ورځني سفر لیتیا ته چې د اروپایي اتحادیې مشري کوي ولاړ شي. عراقلي ګاري باشویلي به په ریگا کې له لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزې همکارۍ او د اروپایي اتحادیې پر قوانینو او نورمونو د دې هیواد د ځان برابرولو د هڅو په اړه خبرې وکړي. لیتویا د جنورۍ له لومړۍ نیټې د اروپایي اتحادیې دورهیي مشري اخیستې چې د جون تر دیرشمې به ورسره وي. لیتویا د ګرجستان له صدر اعظم سره په سفر کې د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران هم ملګري دي. پولیس وایي د امن په مرکز صنعا کې د موټر بم چاودنې و 30 کسان وژلي او تر شپېتو ډېر یې ټپیان کړي دي. عیني شاهدان او امنیتي سرچینې وایي یوه برید کوونکي په چاودیدونکو موادو بار لاډن مینی بس ته د ښار په منځ کې د پولیسو د اکاډمۍ له ور سره چاودنه ورکړه. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په عربي جزیرې کې القاعده ډلې پخوا د ورته چاودنو پړه پر غاړه اخیستې ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ویل هیواد باید د نړیوالو بندیزونو په وړاندې ځان وساتي. ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي لانجې پر سر خبرې د جنوري په 13مه پیل شي او آیت الله خامنه ای په تهران کې پرونی ویډیو ته د خبرو پر مهال د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ مخالفت اشاره وکړه. د ویل چې موږ باید څه وکړو که چیرته دوی د بندیزونو د لرې کېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل چې ملي ګټو ته مو زیان پکې رسیږي. دغه شرایط هیڅ مسؤل نشي منلی. نو موږ باید د بندیزونو په وړاندې ایران خوندي کړو. ملګرو ملتو او لویدیځو هیوادو پر ایران د دې لپاره بندیزونه لګولي دي چې دا ویره لري چې ایران اټومي وسلې جوړوي. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی. او د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وایي د اپریل په لومړۍ نیټه به د فلسطیني ادارې دولت د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شي. بان کی مون دا اعلان پرون د ملګرو ملتو د تړونونو په وپاڼه کې وکړ. له دې سره به په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی دا اجازه ورکړي چې د فلسطینیانو په خاوره کې چې کوم جدي جرمونه ترسره کیږي هغوی ته دوسیه جوړ شي او فلسطینیان به وتوانېږي چې د اسرایلو له لوري که چیرته جنګي جرمونه ترسره کیږي دوسیه یې حق ته راجع کیږي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د دسمبر په یو دیرشمه د آی سی سی د غړیتوب د غوښتنې سندونه استولي او لاسلیک کړي وو. د غوښتنه په هغه ورځ ملګرو ملتو ته واستول شوه چې امنیت شورا ونه توانی د هغه پریکړه لیک تصویب کړي چې له مخې یو فلسطیني دولت ته لاره هواریږي. د دې په ځواب کې اسرائیلو د مالیاتو پر هغو پیسو بندیز ولګاوه چې فلسطیني ادارې ته ورتلې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په پام کې ده چې نن د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو هیئت کابل ته سفر وکړي. خو دغه سفر په وړاندې په کابل کې یو مظاهره هم پیلېږي. له خپل خبریال سره به تماس ونیسو او وروستی حال به ترې واخلو. پاکستان د مدرسو په سلګونو افغان طالبان افغانستان ته استولي دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي خو ټولې ستونزې باید پر سړو هم وانهچول شي.
موږ باید ټوله ملامتي په نارینه وانهچو چې نارینه موږ ته حق نه راکوي. داسې شي دلته دي چې په هر حکومت کې دوی فقط دغه مخت غلي بس چوکۍ خپل ځان ته خپل خور ته خپل قوم ته غواړي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د کابینې د نه اعلانې دو مسأله څېړلې ده.
موږ هغه وخت قضاوت وکړو د کابینې په ترکیب چې کله معرفي شي. ما د افغانستان خلک د ویخي کابینې انتظار لري ځکه چې د دومره تاخیر نه وروسته باید وخه کابینې دوی ته اعلان شي.
په پام کې ده چې د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو یو پلاوی نن کابل ته لاړ شي او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر مختلفو موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو د هیئت په ترکیب کې مخکې ویل کېدل چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم شامل دی. د هیئت په ترکیب کې د مولانا فضل الرحمن د موجودیت په اړه پرون هم د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو اعتراضونه څرګند کړل او ویل چې داسې مشرانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي. مولانا فضل الرحمن څه موده مخکې د افغانستان جګړه روا بللې وه. په دې اړه نن په کابل کې یو مظاهره هم جوړه شوې ده. هڅه کوو چې له خپل خبریاله وروستۍ حال ترلاسه کړو، خو بیا هم له پاکستان سره په موضوع کې تمکیږو. پاکستان د مدرسو په سلګونو افغان طالبان افغانستان ته استولې دي. دا خبره په ثوابی کې دی. وی مدرسې مشر رسنیو ته تایید کړه او وی ویل چې پاکستان طالبان د خپل هیواد د امنیت په ټینګېدو کې مرسته کوي. افغانستان ته د ستنو شو طالبانو په اړه تر اوسه کابل څه نه دی ویلي، خو چې دا کسان چیرته تللی دي، خو اسلام آباد وایي ټول افغان کډوال به د روان کال تر پایه له خپل هیواد وباسي. په دې اړه له احمد شیبره اورو.
د مدرسو په سلګونو زده کوونکي پاکستان له ثوابی څخه افغانستان ته د چهارشنبې پورستانه کړل. دا خبره د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې خبره کړې ده. د دارالقرآن پنجپیر مشر مولانا محمد طیب الطاهری دا خبره تایید کړه او وی ویل چې ګڼ افغان طالبان چې په بیلابیلو ځایونو کې دیني زده کړې کولې افغانستان ته واستول شول. د مولانا الطاهری د مدرسې یو شمېر زده کوونکي هم افغانستان ته استول شوي دي. د مولانا طیب الطاهری په وینا افغانستان ته کوم زده کوونکي استول شوي دي پر هغه فشار نه دی راغلی. پاکستان پریکړه کړې ده چې د روان میلادي کال تر پایه ټول افغانان باید خپل هیواد ته ولاړ شي. په دې برخه کې اسلام آباد، کابل او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو درې اړخیزه موافقه کړې ده چې لمخې د روان کال تر پایه افغانان په پاکستان کې اوسېدلی شي. پاکستان ویلي دي چې د افغان مهاجرو لپاره چې په پاکستان کې د استوګنې کوم کارتونه ورکړي دي، هغه به د دسمبر تر یو دیرشمې وروسته تمدید نه کړي. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په وینا کوم افغانان چې په شهرونو کې اوسي، هغوی به کمپونو ته انتقال شي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت یې څوک وایي کنه چې دا موږ په کمپونو ته کوو، نو دا کمپونو ته یو قسم دا شو چې دا اوتړل شو. دا بیچاره ګان دی خو کار کوي دلته په حال په اسلام آباد کې، مزوریانه کوي، سبزی منډی کې کارونه کوي، نو هغه خپل بچ بل بچ لغوي خرچه برابرې. نو کیم کې به بیچارګان سو کې راشن خو نه نوې لويږي
واپس خو شي چې وای باغ ملک منګا دښمنان يم دی او جان لرو دغه پټ ځکه مالته د منګ نشته چې لاټو بیرتال ته وخت تیر کو.
سونه وخت منګ دلته شو منګ زیاتره پیدایش دلته شوی دی. موږ ته به د حقوق او د قانونیت نظر نه کیږي عموما افغانانو ته.
د پاکستاني رسنیو په وینا په پاکستان کې 8249 داسې مدرسې معلومې شوې دي چې د پاکستان له حکومت سره ثبت نه دي او په دې مدرسو کې تر 10000 ډیر طالبان په زده کړو بوخت دي. د دغو مدرسو تر نیمایي ډیر په خیبر پښتونخوا کې دي. کابل تل د اندېښنه څرګنده کړې ده چې په مدرسو کې ترورستان روزل کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د دې مدرسو پیسې د سیمه مسلمان هیوادونو ورکوي. پاکستان د تیری میاشتې په 15مه په پېښور کې پر پوځي شوانځي له ترورستي برید وروسته چې پکې تر 110 ډیر زده کوونکي ووژل شول، د دینی مدرسو پلټنې سختې کړې دي.
و امرودل چې پاکستان د مدرسو په سلګونو افغان طالبان افغانستان ته استولې دي. مخکې مو وویل چې ټاکل شوې ده د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو هیئت نن کابل ته لاړ شي. د هیئت په ترکیب کې ویل شوي وو چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم شامل دی چې د هیئت په ترکیب کې د هغه موجودیت په کابل کې ځینې اعتراضونه هم راپارولي. د افغانستان ولسي جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې داسې کسانو ته باید د افغانستان حکومت د سفر بلنه ورنکړي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي. فضل الرحمن هغه کس دی چې په افغانستان کې جګړه روا بللې وه. دغه سفر په وړاندې په کابل کې یو اعتراض مظاهره هم پیل شوې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین همدا شپه سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب راته وویل چې دا مظاهره د چا لخوا تنظیم شوې ده او ولې؟
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د پاکستان د یو پلاوی د سفر د راتګ په اړه که څه هم د دغه پلاوی د ټولو غړو په وړاندې خبرګون نه درا پاره دي، فقط دوی په دې پلاوی کې د جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمن د سفر په وړاندې دغه مظاهره تنظیم کړي. دوه مظاهره دي چې یو د لاس بجو په شاوخوا کې چې پیلېږي، چې تر اوسه نه د پیل شوي کسان ورته راټولېږي د استقلال د لیسې یا د پارک زرنګار په سیمه کې، او بله مظاهره هم د ماسپښین په 2 بجو پلان شوی چې د هغه هم د میدان هوایی یا د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د دروازې په مخ کې. دغه دوه مظاهره د دې لپاره کېږي چې دوی وایي چې باید د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو په دې پلاوي کې مولانا فضل الرحمن نه وي موجود، ځکه چې دوی وایي چې مولانا فضل الرحمن هغه کس دی چې له افغانستان سره دوه مخه سیاست لوبوي، او په یو وخت په افغانستان کې په دې وروستیو کې روانه جګړه هم روا بللې وه. باید وایم چې د پاکستان دغه کوم پلاوی چې ټاکل شوی نن راسي تر اوسه کابل ته نه دی راغلی. جمهوری ریاست او بهرنی چارو وزارت تر اوسه دوی د سفر په اړه دقیق وخت نه دی خودلی، خو کوم معلومات چې موږ راټول کړي ټاکل شوی نن له غرمې وروسته دغه پلاوی چې په دې کې د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، دغه راس سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو، د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن، او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي شامل دي نن له غرمې وروسته کابل ته راورسېږي، او دلته ولسمشر اشرف غني او دغه راز اجرایی رئیس او نور افغان چارواکو سره وګوري. نو وګورو چې دغه پلاوی کې واقعا هم مولانا فضل الرحمن شامل دي کنه. خو ځینې نتایج شوی راپور نه دا هم وایي چې مولانا فضل الرحمن له دغه سفر نه لاس په سر شوی دی، او ممکن د دغه پلاوی په چوکاټ کې دای حضور ونه لري.
بل لودین صاحب، تاسو نه مننه همدا چې تاسو یادونه وکړه چې د هیئت په ترکیب کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران شامل دي، له هغه جملې څخه افراسیاب خټک مشال رډو سره په خبرو کې د کابل ته په سفر کې د مولانا فضل الرحمن نوم نه دی یاد کړی، او نه هم تایید کړی چې آیا دای په دې سفر کې شامل دي کنه. د افراسیاب خټک هغه کس دی چې په دې سفر کې به له نورو مشرانو سره کابل ته ځي. موږ بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت په تیره بیا د چارواکو نظر واخلو، خو اکثرا دوی په دغه مواردو کې خبرو ته نه حاضرېږي. همدا علت دی چې بیا هم د موضوع په ارتباط ځینې عکس العملونه راپورته کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې د افغانستان حکومت باید داسې کسانو ته اجازه ورنکړي، سفر بلنه ورنکړي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي. مولانا فضل الرحمن هغه کس دی چې په افغانستان کې جګړه روا بللې ده. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا کابل او د اسلام آباد ترمنځ د دا ډول سفرونه ګټور بولي، او وایي چې دا د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ اړیکې لا پراخوي. په پیښور کې ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نظر دغه سفر په اړه خسته خغلی خټک په دې اړه وویل:
یو خو تر سرکاري یا دولتي ډیپلوماسي دا دوه ته نه ولسی ډیپلوماسي دا سرکاري ډیپلوماسي دا چې حکومتونه سطح باندې یو بل سره ملاويږي او خپل مشکلات او مسایل حل کوي، بل طرف ته ولسی ډیپلوماسي دا ولسی ډیپلوماسي دا چې د ولسونو نمائندگان ولسونو مختلف کچونه چې کومې معاملې پیسي وي دوه ملکونو ته په اړه باندې خبرې اترې کوي. خو ان څه مونږ را چې دې نو په افغانستان او پاکستان مېز کې هم کوشش کیږي چې دا ډیپلوماسي د مخ کې لاړ شي. بل ما په خیال باندې دا دا اوسنه چې کوم پیشنهاد دی یا پیړتاری کړی دا سرغمی سي، او د پاکستان د ځینې سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره تړلي خلک چې دې نو خاص کر چې د پښتنو علاقو سره تعلق لري غیر اوتی او غیر سره دا موجوده کومه وځه چې دا په پښتنو چې مو کې دا په لاره کې دی په دې باندې خبرې ترې کوي. دا په ځان باندې ته دا چې ما تاسو مزلوت په کارې کې دا نه تاسو ځاتی شي هغه وجه دا چې ټول ملکونه چې نو د یو قسم مشکل سره مخامخ دي، او یو قسم کوټه لګامي چې دا نو هغه په ټول ملکونو کې مشکل جوړ کړی دی. نو که ټول ملکونو مشران ته چې اچي حکومت چې فوجي دي کې استخباراتي دي هغه دا یو بل سره کینی او ناستې پاستې زیاتېږي، نو دې کې د تفاهم زیاتېږي، دې کې به یو بل په مشکلاتو مسایلو او مجبوریتونو باندې په تلتلو باندې پوهېږي، او دې په نتیجه کې کېدای شي چې دویمه نتیجه رامنځته شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com
مخکمو د پاکستان د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نظر واوري چې کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یو شمیر مشرانو د سفر په اړه څرګند کړي او ښاغلی خټک وایي چې دا ډول سفرونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ اړیکې لا هم پیاوړي کولای شي. په پام کې ده چې نن د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یو شمیر مشرانو په ترکیب کې یو هیئت د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. موږ هڅه کوو چې د دې سفر په اړه تاسو له وروستي جزئیاتو خبر کړو. اوس بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي ته به وښو چې د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
امریکا چاپ کرسچن سایز مانیټر او یو ایس اے ټوډے ورځپاڼو په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو په اړه مضمونونه خپاره کړي دي. کرسچن سایز مانیټر ورځپاڼه افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لري. تر صدیق لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د ښځو د حقونو لاسته راوړنې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د نظر وړ لاسته راوړنې ګڼل کیږي. کرسچن سایز مانیټر لیکي دا مهال په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي چې دا شمیر په دې هیواد کې بے ساره دی. ورځپاڼې دغه راز په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کمښت ته اشاره کړې او لیکي په 2000 کال کې په 1940.4 تنه ښځې به د زیږون پر مهال مړې کېدلې، خو دا شمیر اوس ډېر راټیټ شوی دی. کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې د ښځو د مؤسسې د اجرایي رئیس مونیجه نادری خبرې راخستې چې وایي که هغې لارې ته چې موږ ورباندې پرمخ تللي یو وکتل شي، افغانستان بیخي یو بل هیواد دی. د خلکو په ذهنیت کې هم بدلون راغلی دی. خو ورځپاڼې په همدې مضمون کې د ښځو لاسته راوړنو ته د خطرونو او زیان رسیدو ته هم اشاره کړې او لیکي کارپوهان او د ښځو مشران په دې باور دي چې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې 14 کلنې لاسته راوړنې له خطر سره هم مخامخ دي، په خاص ډول دا مهال چې افغاني ښځې په سیستماتیک ډول له مذاکراتو څخه لرې ساتل کیږي او بهرني ځواکونه هم له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. خو یو استوډیو ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له اړخه په افغانستان کې د ښځو حقونو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د جمیلا بایس په نامه د هغې جنرال تصویر او د ژوند احوال خپور کړی چې تیر کال د کابل ښار د یوې امنیتي حوزې د امیر په دندې ټاکل شوې وه. جنرال جمیلی یو استوډیو ورځپاڼې ته ویلي دا چې یوه ښځه ده خلک ورباندې زیات باور کوي. ورځپاڼې په افغان امنیتي ځواکونو کې د شاملو ښځو یادونه کړې او لیکي د افغانستان د پولیسو په سلو کې له یو زیات شمیر ښځې دي، خو په ملي پوځ کې بیا دا شمیر لږ دی. د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې پرمختګ ورو دی، خو د طالبانو د واکمنۍ په پرتله چې ښځو او نجونو ښوونځیو ته د تلو اجازه نه درلوده، د افغان ښځو په ژوند کې دا یو ستر بدلون دی. بلومبرګ خبرونه بیا یوې بلې مسلې ته، یعنی د افغان مهاجرو ارقامو ته اشاره کړې او لیکي افغانستان دا مهال هغه هیواد نه دی چې په نړۍ کې تر ټولو ستر شمیر مهاجر ولري. خبرونه لیکي د تیر کال جون میاشت کې له سوریې څخه 3 میلیونه کسان مهاجر شوي وو او په دې توګه سوریا له افغانستان نه د مهاجرو په شمیر کې مخکې شوې ده. بلومبرګ خبرونه د ملګرو ملتونو ارقامو ته په اشاره لیکلي په بهر کې د افغان مهاجرو شمیر 2 میلیونه او 1 لک ته رسیږي. خبرونه لیکي افغانستان له 3 لسیزو څخه د زیاتې مودې لپاره په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر مهاجر درلودل.
مخکمو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو په باب واورېدل. د ښځو یو شمیر فعالان په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو پرمختګونه ستایي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې حکومت باید په مهمو پرېکړو کې د ښځو ونډه له پامه وغورځوي. اندېښنه دا ده چې افغان حکومت ښځو ته په سیاسي او ټولنیز ډګر کې ونډه ورکړي، خو د هغو میرمنو شمیر لږ دی چې د مهمو پرېکړو وړتیا ولري. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم دا خبره تاییدوي او هیله لري چې د لوړو تحصیلاتو خاوندان او د وړ میرمنو شمیر باید ډیر شي. نور جزئیات فریبال ظاهر پر راپور کې.
په ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو کې تر ډیره هغه لاسته راوړنې مثبتې ارزول کیږي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوي دي. په دې لاسته راوړنو کې ښوونځیو ته د نجونو تک، تر یوه بریده د روغتیایي ستونزو هواری، په اساسي قانون کې د ښځو او نارینهو د حقونو برابري، په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ښځو ګډون او داسې نور یادېږي. خو د دې ترڅنګ یوه لویه اندېښنه چې د ښځو د حقونو فعالان اشاره ورته کوي، د افغانستان د حکومت په مهمو پریکړو کې د ښځو ونډه ده. ویل کېږي د سولې خبرو په څیر په هغو مهمو خبرو کې باید د افغانستان ښځو ته ځای ورکړل شي چې د هیواد راتلونکی ټاکي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د خبرې ته په دې ډول اشاره کوي چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې د ګډون چانس ورکړل شوی، خو د هغو کسانو فیصدي لږ ده چې حساب پرې وسی. د افغانستان د ښځو چارو سرپرست وزیر مژگان مصطفی ازادي راډیو ته وویل
د یو واقعیت موجود هست در
دا واقعیت زموږ په ټولنه کې ست چې له هغه شذو څخه چې په حکومت کې کار کوي یوازې 10% د تصمیم نیولو په حد کې دي. خدا په دې مننه ده چې دوی هیڅ په پریکړو کې برخه نه لري. شاید دوی وندل لږوي، خو تاسو ګورئ چې د پارلمان پر راپور کې په سیاسي پروسو لکه انتخاباتو کې د پارلمان او ولایتي شوراګانو او حتی د ولسمشري لپاره کاندیدیږي. دا په دې معنی چې شذې ګډون لري. خو میرمن مصطفی دمنی چې دا ونده کافی نه ده او باید افغان حکومت په سیاسي ډګر کې د شذو د لا ډېر ګډون لپاره زمينه برابر کړي. بلخوا د شذو یو شمېر فعالان بیا د حکومت په مهمو پریکړو او ناستو کې د وړ شذو د ګډون خنډ په خپل شذې یادوي. د شذو د حقونو یو فعال تاجور کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
خبره داده چې موږ باید ټول د دغه ملامتي په نارینه وانه چې نارینه مشتاق نه راکړي. خدا چې شي دلته په افغانستان کې دي چې په هر حکومت کې دی فقط دغه مختص غلي بس ځاله چې د حکومت د لپاره چوکي خپل ځان ته خپل خور ته خپل قوم ته غوړي دوی هم دغه چې په روابط باندې هلته مخته کېږي او نور په مخ دروازه تړي.
میرمن کاکړ وایي د حکومت د سولې خبرو په څیر مهمو ناستو کې داسې میرمنې باید نه وي چې یوازې فزیکي حضور ولري، بلکې باید پریکنده رول ولري او د خلکو باور ترلاسه کړای سي. د شذو چارو فعالان وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې ډېرې شذې سته چې بانفوزه دي، د خلکو په ژبه پوهیږي او د خلکو اعتماد له ځانه سره لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغو شذو ته هم چانس ورکړي تر څو په مهمو مسایلو کې خپله وړتیا وښيي. د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي. ښځې پولیس افسران دي، څارنوالان یا ولسوالان دي او اساسي قانون د ښځو او نارینهو د برابرۍ ضمانت کوي. د ښځو لپاره روغتیایي امکانات ښه شوي چې ورسره له 2000 کال راهیسې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې سطحه هم له 90% څخه ډېره ټیټه شوې ده. د ښځو د چارو یو شمېر نړیوال فعالان هم په افغانستان کې د ښځو دغه پرمختګونه ستایي، خو زیاتوي چې دغه رضایت باید د دې سبب نه سي چې د ښځو په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې قرباني سي.
و موږ دلته یو شمېر د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو ټول ستونزې هم باید پر سړو وانه چول شي. له کابل سره مو تماس ټینګ شوی دی. یوسف خان زدران په هغه سیمه کې دی چې دی ټولنې لخوا د کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو بل په تیره بیا د مولانا فضل الرحمن په وړاندې اعتراضیا مظاهره شوې ده. یوسف خان زدران راته وویل چې دا مظاهره د چا لخوا شوې ده او چیرې؟ بله مهرباني. بله بله زدران صاحب، نن تاسو په غسیمه کې یاست چې مظاهره ده، مظاهره چا را بلل ده اولی؟ بله، داسې ښکاري چې زموږ له خبریال سره اړیکه ټلیفوني اړیکه سمه نه ده. بیا به هم هڅه وکړو چې تماس ونیسو، خو یا که په دې خبرونه کې نشو په نور خبرونو کې حتما تاسو له وروستي حال خبرو. د چاپ په صنعت کې په دې وروستیو کې د ډي 3 چاپ د دودولو مسله ډېره توده شوې او ویل کېږي چې په راتلونکي کې ډي 3 یا دری بودي چاپ به په ډېرو اقتصادي او حتی دفاعي صنعت کې هم ستر تغیرات راولي. د موضوع تفصیل به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
د 3D چاپ په ډیر خلکو ته یوازې د بیکاره پلاستیکي شیانو د چاپولو ماشين ښکاري او تر دې زیات نه. خو د فرانسې خبري اژانس لیکي چې سش کال هغه نوي د چاپ ماشينونه به چې اوس په لرګي او ټوکر کاروي په عادي توګه کارېدلای سي. په دې توګه به د انجنیري په نړۍ کې تاریخي تغیرات راسي. په امریکا کې د IHS ټیکنالوژي یو څېړونکی الکس چاسوفسکی وايي د میلیارډونو ډالرو صنایع به تر ډیره بریده اغیزمن سي، ځکه چې د امریکا پوځ د 3D د چاپ ټیکنالوژي کې پانګونه کوي تر څو د دې ورسي چې د پوځیانو یونیفورمونه مصنوعي پوستکي چې په جګړه کې د ټپیانو د علاج لپاره کاریږي او حتی خوراک قربان دي چاپ کړي. د میساچوست د ټیکنالوژي په انسټیټیوټ کې 4D د چاپ ماشينونه هم جوړ شوی دي. دا ماشينونه داسې شان جوړوي چې لنور عناصر لکه او بو سره له تماس وروسته خپل رنگ بدلوي. دا په دې معنی چې داسې ورځ براسي چې داسې یونیفورمونه به چاپیږي چې د خپل چاپیریال سره سم به خپل رنگ بدلوي. تیر کال د BAE سیستم په نامه چې د برتانیې د دفاع شرکت دی له خوا د تورنیډو جټ الوتکې او اوسپنیز برخه چاپ سو. د فرانسې خبري اژانس په وینا کې داسې د هوادونو پوځونه له دفاعي شرکتونو لاس واخلي او د روبوټ له ټکنالوژي سره سم د 3D ټکنالوژي لالارې په عادي توګه په جګړه کې کارېدونکي شیان چاپ کړي. له دې نوې اختراع سره به په ځینو هوادونو لکه امریکا کې د دفاع کاروبار ډېر اغېزمن سي، ځکه چې دا کاروبار د امریکا په هر ځای کې موجود دی او میلیونونه خلک په دې شرکتونو کې وظیفې لري. د فرانسې خبري اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې د صنایعو د انجینرۍ په برخه کې دومره بنسټیز تغییر راغلی دی.
په همدې سره رسیدو د خبرونه دوهمه نیمه ته وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره حقیقت سره پروګرام کې محمد کابینه موضوع انڅړلې ده، خو اوس بیا هم یو ځل بیا محمد وای سمیم توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی نن د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران کابل تراشي. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د سلما د بند کار د اوس لپاره ځنډیدلی دی. ټاکل شوی دا چې نن په دوبۍ کې د افغانستان او سکاټلند کرکټ ټیمونه لوبه وکړي. په پاریس کې د تنظیم مجلې پر دفتر د پرونی برید یو تورن چې تر تعقیب لاندې او په خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړ. د ګرجستان صدر اعظم به نن په دوه ورځني سفر لیتویا ته چې د اروپایي اتحادیه مشري کوي ولاړ شي. پولیس وایي د یمن په مرکز صنعا کې د موټر بم چاودنې وو دیرش کسان وژلي او تر شپېتو ډېرې ټپیان کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل هیواد یې باید د نړیوالو بندیزونو په وړاندې ځان وساتي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د اپریل په لومړۍ نیټه به د فلسطینی ادارې دولت د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کرنې د وزارت یو پخوانی کارکونکي ته ځانګړي کړي ده. عبدالقدیر د کرنې د وزارت هغه پخوانی کارکونکي دی چې وایي د ورپیخ ناروغۍ له امله لیدلی او ګرځېدلی نشي. عبدالقدیر 25 کاله د هیواد د بیلابیلو سیلوګانو په تصدیو کې کار کاوه، خو اوسمهال د اول رتبې پر ځای د دریم رتبې تنخواه ورکول کیږي.
زه په 25 کال کې مامور شوی وم، لیوه کال قدم سره په 1900 کال کې د ناروغۍ له امله پاکستان ته ولاړم. کلمی می پریشوی سترګې می له لاس ور کړې. بلاخره د دې توان می پیدا کړ چې کابل ته د خپل تقاعدې لپاره ولاړ شم. زما د سوانی دفتر نه و، ویل چې د کابل مرکزی سیلو سوځیدلې ده.
کابل کو مکمل سوخت
په کوم ځای کې مو کار کاوه؟
د کرنې د وزارت اړوند مزار شریف سیلو د کنټرول عمومي مدیر وم. تقاعد می نه واخیستای د نابینایی په خاطر او نورو تکلیفونو لپاره چې اوس می پخه هم ماته ده. ما خپل تقاعد وغوښت. راته ویل چې استاد سوانی دفتر نشته او ویل ورستای کار دی چیرته و. ما ورته ویل د مزار په سیلو کې. بیا ما ته مکتوب راکړ، د مرکز سیلو ته ولاړم، د سوانی دفتر می جوړ کړ، وزارت ته می راوړ. ما 25 کاله خدمت وکړ، اوله رتبه وم. د درېیمې رتبې مکتوب راکړ، خزینې تقاعد ما ته 2250 افغانۍ یولس کلنه تقاعدي راکړه. اوس زه د درېیمې رتبې نه 15000 افغانۍ اخلم، خو زما د اولې رتبې د 25 کاله کار مې له یوه کال قدم د دوو رتبو سره د نظر کې ونیسي.
قدم وایي چې دو ساله ترسیات بود، این یا را بعد نظر بگیرم بس خلاص.
ولی اقوی چه دلیل وایی؟
ما تمام گپا را خلاص کردم از ریاست سیلی مزار.
ما د مزار د سلول ریاست نه ټول خبري خلاص کړی، وزارت ته راغلم، وزارت کې زما ګوته واخیسته چې کار دی خلاص شه.
څه فکر کوي والی دوی د سکار کوي؟
ځکه چې زه ګرځېدلی نه شوم، کار پسې مې راغلم، د دفتر په څنډه کې به ناست وم، سترګو به مې نه لیده، نو دوی به ویل چې کمیسیون قبول نه کړ. زه ولاړ شه مزار ته دا مکتوب یوسه. زه یو نیم کال کابل ته او همدارنګه وزارت ته تللی او راغلی یم. له 20,000 څخه مې زیاتې پیسې د لارې پر کرایې او همدارنګه د اتاق پر کرایه لګېدلې دي. ویل به یې واخله ورک یې که کار یې خلاص کړه ځي راځي. پوهېږم شاید 15,000 یا 10,000 شي، شاید هیڅ پیسې نه وي، خو زه مې یوازې دوا 300 افغانۍ اخلم چې 15 ورځې کار ورکوي. زه باید که ګرځېدلی نه شم څه ناڅه د ګرځېدو توان پیدا کړم، که نه نو یو بالښت مې تر څنګ او بل مې له پښو سره چې ګرځېدلی نه شم.
د عبدالقادر ستونزه مو د کرنې د وزارت د بشري منابع له رئیس یعقوب هوتک سره طرحه کړه. په دې اړه تاسو معلومات لرئ دا مسله څنګه ده؟
چونکې د تقاعد مسله داسې ده، ما مخکې تشریح کړه، تقاعد د سیلو خپله ده، د سیلوګانو د تصدیانې دي، د وزارت مالیې پورې مربوط دي او زموږ په رسمي تشریح کې د وزارت زراعت نه دي. نو بنان د دې توانی ډېر مسایل دي، لکه استخدام او توانی او دا مسایل وزارت زراعت پورې وخت البته شپږ کاله کېږي چې موږ پورې مربوط نه دي. نو په خوا په ثابت کې د وزارت زراعت سره وو کار کوو، د دې سوالي اکثرا یو څه ګډوډي په کې داسې پیدا شوې وه چې ډېرې سوالي د ډېرو کارمندانو په داخلي جنګونو کې سوځېدلې دي. پیلو تاسو معلومه ده چې په کوم موقعیت کې وه، دلته د جنګ ساحه وه، د جنګ په وخت کې دوی د سوالي د اکثرو کارمندانو د سیلو سوځېدلې دي. نو زه چې څومره معلومات لرم دوی مراجعه کړې ده او بیا دوی سوالي نه درلودلې. بیا پروسیجر دا دی چې یو څوک سوالي ومني، هغې ته یو هیئت تعینېږي، هیئت کمیسیون یا وی نه دا تقاضا کوي چې تاسو لا اخیری مرضی چې اخر ځل کې تاسو کوم رتبې او بس کې کار کړی دی، هغه ترتیب راوړي. دا هغه مرضی نه بیا د هغې په اساس دوی ته هغه مصنوعي سوانی یو څه ورته جوړېږي. نو چونکې د دوی اوس د دې ورور مونږ سره کوم اسناد دقیق په لاس نشته چې مونږ هغې اسناد لوی استدلال وکړو یا خبرې وکړو، معلومات ورکړو، تاسو ته ووایي چې څه مشکل دی د دوی په سوانو کې، ولې دوی ته د هغه اخري رتبې نه چې دوی کار کړی دی تقاعد نه ورکول کېږي، دا چې کوم اسناد نشته. نو زما مشوره د ورور ته همدا وه چې دوی که مریض وي، ناروغ وي، نشي کولی یو بل د خپلوان نه دوستان نه څوک هغه اسناد چې دوی سره دي ټول راولېږي. شنبې په ورځ ما زیدي په خدمت کې یم.
او تاسو ډیرو بخی، دوی خو په کابل کې په مرکزی سیلو کار کړي، بیا په لخمدی کې کار کړي، بیا ورستی ځل د پاره په مزار شریف کې په سیلو کې کار کړي، 15 کال خدمت کړي دي. دغه نور موارد سره هم تاسو مخ شوی دی، واستون زنه ده چې د سیلوګان په خوا د تاسو مربوط یو بیا تاسو دې شوې د اسناد سوځیدل تاسو ته واستون زنه ده. د اسناد به د کوم شي زکه په دې کې خو په سلاو خلک شامل دي، کارګران دي، کارکونکي دي، تاسو د څه مشکلات لرئ؟
دا خو د مملکت په کچه یوه ستونزه ده، جنګونه شوي دي، د ډېرو خلکو تحصیلي اسناد سوځېدلي دي، د ډېرو خلکو د سوانۍ سوځېدلي دي. په ډېرو اداراتو کې یوازې د وزارت زراعت مشکل نه دی، تنها د وزارت زراعت مشکل نه دی، دا د ډېرو ادارو د ډېرو وزارتونو مشکل دی. داسې مشکلات سره موږ مخ شوي یو، نو دا مشکل شته او د حل لاره او د دې لپاره مختلفو وزارتونو لکه د یو چا چې تحصیلي اسناد ورک شوي وي د هغوی دپاره وزارت تحصیلات علی ته مکتوب لیکل کېږي، استلام ورکول کېږي. بیا د هغوی د استلام نه بعد بیا مربوطه تحصیلي مرجع ته دا پروسه همداسې ده که مربوطه تحصیلي مرجع کې هم اسناد سوځېدلي وي، بیا دوی هغه ادارې چې کار کړی وي هغې ته لیږل کېږي. داسې مختلفې پروسې دي چې تر هغې یو کومک او همکاري وکړی شي چې د اسناد جوړ شي خلکو ته. ستونزه ده.
او تاک صاحب، دغه د عبدالقادر خان په مسله کې یوه ډیره جالبه موضوع دا ده چې دا اوله رتبه و ولې اوس د درېیمې رتبې نه ورته تنخواه ورکول کېږي یا تقاعدي. نو دا څنګه چې دا کله اسناد نه لري نو ولې د درېیمې رتبې تقاعدي ورکول کېږي؟ دا ولې د څه غلط فهمي شوی؟
زما هدف هم دا دی چې وکولای شو چې دوی دغه اسناد مونږ ته راکړي چې رای وړي چې زه موضوع نه تحقیق ټول اسناد موجود وي، چې د اسنادو په اساس خبرې وکړو. کله اسناد نه وي نو زه سره څنګه ویلی چې والی دوی ته د درېیمې رتبې نه تقاعد ورکول کېږي یا د اول نه ورکول کېږي؟ زما سره کوم اسناد نشته. ما ځکه دوی نه غوښتنه وکړه که دوی په لاس کې کوم اسناد وي شواهد وي هغه چې راوړي مونږ ته زه به نږدې نه عملا خپله به وګورم د سره به پوره جدي
همکاری وکړي
صرف دای هغه خپل یو دوست خپلوان وروري یو څوک هغه دی راشي هغه اسناد راوړي د شنبه په ورځ د خدمت کې ما اسناد ټول زده دقیق ګورم هغه زما په محدوده صلاحیت کې په واسو توان چې څومره کومک همکاري به هغه زور سره کوم دا زما واده ده
لکه د چتاسو لطف کوي او دوی سره لازمه د قانوني هغه کوم همکاري چې هغه وکي هغه مهرباني هغه سات وختم کدوې تل وایي
معمولا زیا تو بجو نتر فلور بجو پوری پنجو بجو پوری کلا کلا تر ما خام وو بجو پوری مون په دفتر کیو نو زه دې په خدمت کیم دوی چې راشین دوی د پاره کزه په جلسه کیم پارشي کیم هغه جلسه پرې دمه دې خدمت تر ازما دوی مشکل کی چې ما په واسو توان کی سی کومه کړه
او ډیر مهرباني او تاک صاحب کور ودان ژوندې او سی ورځم په خیر مهرباني شو تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982920
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانه یو سمس اتسو اتلس شميره ته واستوي دی وي سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شميره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د ملي وحدت حکومت د کارسل ورځې تیر شوې او په دې موده کې د کابینې د جوړیدو لپاره بلابل مهلتونه ورکړل سول خو لا هم په دې برخه کې د افغانانو انتظار پاتې نه در رسیدلې که څه هم د اکثر چنو ویلي و چې د چهار شنبه پورز بعد د کابینې او برخه ولسی جرګې تعارفي شي خو سني معلومات خي چې دغه مهلت په دوه ورځې نور هم وځنډیږي ولسمشر اشرف خانی ته نږدې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې ډېر احتمال شته چې د سبا پنځ شنبه او هم دراتونکو ونی د شنبه پورز د کابینې او برخه یا بشپړه کابینه معرفي شي دا چې ولې حکومت تر اوسه نه د توانیدلې چې کابینه اعلان او سجرګې ته د رای اخیستلو لپاره معرفي کړي په دې اړه د ازادي رادیو یو ګردی میز جوړ کړی چې په بحث کې سره ملمانه دي د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله مرستیال وین ښاغلی جاوید فیصل ولسمشر ته نږدې کس ښاغلی صدیق پتمن او د ولسی جرګې غړی یوسف صابر ملمنو ته ښه راغلاست وایو
فیصل صاحب د حکومت سل ورځې پوره سوې دي تر اوسه پورې د کابینې درک نسته علت په څه کې ده که تاسو راته ووایئ
سلام تاسو بس ګرځنوال ته نوې کابینه د نوې کابینه جوړول د ملي والد د حکومت له هو کار لمړي توبونه څخه وچی د کار له پیل څخه ته نن ورځ پوری کار پر کړی دی د کابینه تر څنګ د سولې راوستلو د حکومت اړین نور مسایل پر هغوم کار کوي ولې کابینه له لمړي توبونه څخه وچی کار پرې سوې دی د کابینه تعین لپاره حکومت د خپل کار په پیل کې یو لړ معیارونه تاکلی و چې د همغه معیارونو سره سم اشخاص باید راسي ځکه حکومت ژمنتیا لري چې هغه ژمنې چې له خلکو سره سوي دي هغه باید پوره سي او هغه ژمنې هغه وخت پوره کېدای شي چې موږ یو کوي کابینه ولرو معیارونه چې تنسي و د کابینې لپاره د اشخاصو لپاره اشخاص هر څوک چې د کابینې د نوو وزیرانو په ډله کې راځي یا د کابینې غړیتوب ترلاسه کوي لمړی د هغه کاري سابقه یا د هغه تیر وخت زموږ لپاره اساسي اهمیت لري چې هغه ډیره وشه گزشته ولری هغه فساد کشکیل نیوی هغه مجرم نیوی هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول وی هغه په یو سمت د یو سمت لپاره وی جیب لپاره وی ساحل لپاره کار ونه کی من پر ونه وسیږي تعلیمی سطح په اندازه وچ په ورسپارل کېدون کې وظیفه کې هغه بریالي وسیږي د هغه کاری تجربه په اړوند مسلک کې او د هغه پوخه پوها هغه شرطونه و چې په لمړي سر کې د کابینه تعین لپاره د ملي والی حکومت رهبران ولسمشر او اجرایی رئیس ټاکلی و. د همدغه معیارونو سره سم د کابینه تعین لپاره کار روان دی.
ګور دا کوم معیارونه چې تاسو خو د سل ورځې پوره کیږي د خو پټې رقم موده کې پیدا کېدلای سول داسې په دې معیارونو برابر اشخاص لوس سل ورځې تیریږي څه باندې درې میاشتې تیریږي لوس وړ کس نه پیدا کړي وړ کس نه پیدا کړي کابینه لپاره
د کابینه پر جوړولو باندې کار پای ته رسیدلی دی. دواړه رهبران په ګډه باندې د کابینه جوړولو لپاره شخصا دوی دوه کار کوي چې کوي کسان راسي د کابینه جوړولو لپاره نور پلانونه مجالس او کارونه پای ته رسیدلی دي. په ډېر نږدې راتلونکو ورځو کې به نوې کابینه د افغانستان خلکو ته معرفي کیږي. هغه به یوه ډېره مسلکي کابینه وي یوه ډېره پرکاره کابینه به وي کارنده کابینه چې د افغانستان د خلکو توقعات به پوره کړی سي او هغه ژمنې چې دواړو رهبرانو کړي دي چې هغه هم پوره سي.
پدمن صاحب تاسو ته به راسو تاسو د ډاکټر صاحب اشرفانی د کمپاین په دوره کې غته نږدې کاس وای او تاسو معلومات هم لرئ کومه په دلړو په مراسمو کې تاسو ژمنه کړې و چې په 45 ورځو کې به کابینه معرفي کیږي ولې معرفي نه سوله؟ آیا اساس یې همدغه معیارونه په پام کې نیولو که نور څه ستونزې وي؟
زه په معیارونو باندې ډېر بحث زه کنه کومه چې خدای نه خواسته به داسې نه شي چې دا خبره دوه ورځې بعد بېرته زموږ په سر ماته شي. زه بیا هم دا وایم چې پرې به د دې ته چې کابینه اعلان شي او کابینه ناګزیر اعلان شي د یوې هفتې په تاخیر یا د یوې ورځې په تاخیر بالاخره کابینه اعلانېږي او په افرادو باندې هم ډېر ټینګار نه کوم او د هغې په معیارونو باندې هم ټینګار نه کوم ځکه هغه څه چې مخې ته راتلونکي دي باید پرېږدو چې موږ یې وګورو چې څه کېږي. یعنې هغه مسؤلیت چې زموږ نه دی موږ یې په غاړه نه اخلو. یعنی زه شخصا په غاړه نه اخلم. تاسو به وګورئ چې څه قسم افراد معرفي کېږي او بیا به موږ هغه وخت قضاوت وکړو د کابینې په ترکیب چې کله معرفي شي. خپله خبره به هم هغه وخت کې د افغانستان ما د افغانستان خلک د یوې ښې کابینې انتظار لري ځکه چې د دومره تاخیر نه وروسته باید یوه ښه کابینه دوی ته اعلان شي. او زه بیا هم خپله خبره کوم چې دواړه رهبران د کلونو کلونو راهیسي د دغې ریاست جمهوری د پاره کاندید دی. په تصادفي ډول د یوې کودتا په نتیجه کې نه دی راغلی چې دوی په دغه معیارونو باندې او په افرادو باندې سل ورځې فکر وکړي. ډاکټر صاحب عبدالله په 13 دوره کې هم کاندید وو. 15 کاله د دې لپاره کار کړی چې رئیس جمهور شي. ډاکټر صاحب اشرف غنی په 13 دوره کې هم کاندید وو. 15 کاله د دې لپاره کار کړی چې رئیس جمهور شي. د سل ورځو خبره نه ده. 15 کاله دواړو فکر کړو. زمنګ رائے د 15 کلونو په تدبیر و چې دوی مخکې کاندیدو او 15 کاله مخکې دوی یو دیدګای لرل.
څنګه نه شي دا چې دوی پاتې راغلي مدیریت کې دوی خپل منځ کې نسره جوړیږي څوک نه پیدا کی.
کومنګ د شوی چې دوی ډیر موافق دي په دې لاسو کې د افغانستان خلک د امو سره مني او د افغانستان خلک کوملن کابینه نه مني. خزینه کارونه به شوی د پردې ترشا کېږي شي بلدل شي د 15 کلونو خبره د منځ لاړه. د اول د جوزانه تر اوس پورې اته میاشتې تیریږي. راتلونکي حکومت د چلورو کلونو لپاره یعنی کابینه چې کار کوي څلور کلنه کابینه په دې منظور ده چې اوس چې کابینه معرفي شي د جدید میاشت تر اخیره چې پارلمان ډیر سرعت وکړي ته د رایه ورکړي. نو هماغه ده چې اته میاشتې د تیر کال موږ د ځوان کال موږ د لاسه ورکړي. بل لاره چې وزیر چې کار کوي هغه وزیر باید د بودیجې په جوړولو کې سهم ولري. یعنی بودیجه باید وزیر ځان ته خپله جوړه کړي. موږ خو په حکومت کې کار کړی دی. تا ته یو سړی تیاره بودیجه په مخ کې ږدي چې بل چا جوړه کړې ده.
رزم پتمن صاحب یعنې ته داسې انګېري چې دوی په دا سلو ورځو کې هغه کاري مدیریتونه کاري کړنې چې وي پاتې راغلي دي.
دواړه ډېر شریف شخصیتونه دي. موږ ورته ډېر احترام لرو ډېر درناوی لرو. مګر چې نه کړي زه د کوم ځای نه وایم چې دوی څه کړي دي. خو د افغانستان خلک ګوري چې کابینه نه ده اعلان شوې که تر دې وروسته ښه کار وکړي همدا ستاسو درې ولاندې به موږ صفت موږ خو نه غاری ورته وو چې ډېر ملي شخصیتونه دي. د اصل لوی د چې تیر کړی دي دا موږ اشتباه کړی و. اما اوس خو څه نشو کولای چې شی نشته او تایید کو. کله چې شی وو موږ به د هغې د تایید لپاره په زرګونو خبرې وکړو. اما نن د افغانستان د ملت سره موږ مخاطب یو. خلکو سره کینو. زموږ کلي ته زموږ خپل کلي ته ځو. موږ د اطراف د ولس خلک یو. موږ په ښارونو کې نه اوسېږو چې دروازې بندې دي. زموږ ولس شاکي دی او موږ د خپل ولس سره ولاړ یو. که د ښې کابینې په معرفي سره زموږ ولس راضي شو موږ به هم د دوی صفتونه کوو. اوس د صفت لپاره یې چینل
مله پتمن صاحب صابر صاحب ولسي جرګې ته لغه کړې ده او حکومت باندې غه کړې چې تاسې زر تر زره کابینه ولسی جرګې ته د رای اخیستلو لپاره معرفي کې او په همدې اړه دوه وارې دوی له ولسمشر همدارنګه اجرایي رئیس سره کتلي دي. د دوی جواب درته څه و؟ د علتو سببونه څه درته وویل؟
په واقعیت سره موږ چې کله د رئیس صاحب اجرایي سره او د رئیس صاحب جمهور سره موږ په دې باره کې خبرې وکړلې او ولسی جرګې ډېر تاکید کوو چې کابینه زر معرفي کی تر څو پورې د ولسی جرګې هم یو مسولیت ده تر څو پورې هغوی ته اعتماد یا رد هغوی رد کی. نو د هغوی جواب هم په عمومي ډول باندې هم دا و چې په دې باندې کار روان ده او ډیر زر به انشاء الله تاسو ته در معرفي سي. او اوس کار په هغه باندې روان ده چې دلته یو څو معیارونه چې د وزیر د کابینې د غړي لپاره ټاکل شوي دي چې هغه د افغانستان لپاره باید یو متحد کس وي، تعلیم یافته کس وي، عالي تحصیلات ولري، کاري تجربه ولري، د حکومت په اصولو او مقرراتو کې ډیر زیات بلد وي، دغسې یو کسان باید معرفي سي. نو په بعضو وختونو کې مونږ چې کله د ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کولې، ډاکټر صاحب عبدالله دا ویل چې د مال خوانه هیڅ مشکل نشته او نه زه د رئیس جمهور په هغه کاندیدانو کاندید وزیرانو باندې زه کوم ملاحظه هم نه لرم. هغوی په دې باندې اقرار وکړ چې ویل چې د ما لپاره مناسب هم نه ده چې د ولسمشر په کاندید باندې زه ملاحظات ولرم. یعنی د هغه مقصد هم همدا و چې د موږ له خوا نه مشکل حل ده ولې د مقابل لوري نه سره موږ مشکل لرو.
دغه تاسو چې ولسمشر سره وکتل دوی درته جواب څه و؟
د ولسمشر هغه خلاص مقصد دا و چې هغه هم ویل چې د مونږه کابینه ان شاء الله تیار ده. مونږ په داسې وخت کې تقریبا په تیر هفته کې ملاقات کړو د رئیس جمهور سره، هغه ویل چې په ډیر کم وخت کې مونږ ټولو اشخاصو باندې موافقه ته سره رسیدلی یو، حتی مونږ د کاندید وزیرانو سره اوس خبرې کوو، د هغوی پروګرامونه اورو، هغوی سره مونږ مشورې کوو.
د سره پرونه دی وای څو واره کاندید هغه پوسټو ته کوم کاندید کسان دي د عبد الله لخوا معرفي سوي دي خو ولسمشر هغه بیرته رد کړی دي. لکه صابر صاحب چې مخکې ول چې موږ لخوا مشکل نسته او موږ کسان معرفي کړی دي، د ولسمشر لخوا ول رد کیږي. یعنی هغه صفات یا معیارونه چې د کابینې لپاره ټاکل شوي په همدې کسانو کې موجود نه و که څنګه؟
دا مسله وجود نه لري چې له یو طرفه څخه څوک معرفي کیږي بل طرف یې مننه یا بل طرف د هغه لپاره مناسب شخصیت نه ګڼي. په دې برخه کې ستونزه وجود نه لري، دواړه په ګډه باندې کار سره کوي. د ټولو وزارتونو لپاره د حکومت د یا د قدرت د ویش مسله په دې ځای کې هیڅ مطرح نه ده. هغه مسله مکمل خلاصه شوې ده چې هغه توافقنامه چې د سوګند مراسمو تر مخه دواړو رهبرانو امضا کړې ده په خپل منځ کې هماغه اساسنامه ده، هغه سره سم مختزي. اوسنی وخت کې کلچ کابینه معرفي کیږي، دواړه رهبران پر دې باندې کار کوي چې کوي کابینه ولرو. دغه مسله تر اوسه پورې مخته نه ده راغلي چې له یو خوا څخه څوک معرفي سي مقابل طرف ته راته چې دا سړی زنه غواړم.
پدمن صاحب ته د فیصل خبرو سره موافق
زده مکلفیت نه ګور نه احساسوم په دغه مرحله کې چې دا خبره یادت کوی تایید کوم. ما ته ویل چې زمون موجود افغانستان د خلکو سره ده، افغانستان خلک وایي چې موږ ته حکومت معرفي کوي، موږ رایه درکړي ده. دا چې د دغه دوه ټیمونو ترمنځ او دوه رهبرانو ترمنځ څه پرابلم ده، د داخلي مسله ده. نو زه وایم چې مشروع اختلافات که په افرادو باندې موجود وي دا باید واضح ویل شي. زه دا فرض کنه منم چې دا سابقه ده
اختلافات موجود نه. فیصل صاحب کدره تو چې کابینه اوس په کومه پړاوونه کې قرار لري، یعنی په کومه پړاوونه کې دا بشپړه سوي ده؟
بنی د تعین لپاره مو ټول هغه مراحل چې ضروری و هغه نور تای سوي دي. جمهور رئیس او چایر یې سروزانه په دغه مسایلو باندې سره ویني، بحث سره کوي. نور پړاوونه پای ته رسیدلې دي په نږدې راتلونکو ورځو کې،
یعنی داسې مهلتونه نور ملک له سوي دي. مخکې مهلتونه ملک سوي سبا نه نو اته ټاکل سوي چې نن ورځ اعلان شي، تاسو نو مطمئن چې دغه مهلت ورستای مهلت
او موږ مخکې کله چې د خلکو سره حکومت د کابینې په اړه ژمنې کړې وې، هغه د میاشتو مسله او وروسته د اونیو مسله وه چې د څلورو هفتو په موده کې نوې کابینه معرفي کیږي. د لندن کنفرانس تر تاګ مخکې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس دواړو ملت ته وویل چې د څلورو اونیو په موده کې به دغه کابینه معرفي کیږي. د هغه مهلت سره سم اوس موږ ژمنتیا لرو چې د څو ورځو په موده کې ډېر ژر نوې کابینه خلک تور معرفي کو. که کابینه ونه ول ورلرو حکومت نیمګړی دی او ژمنې نس پوره کولی. په دې خاطر مهمه ده چې ژر معرفي سي او دغه ضرورت موږ هم درکړی دی کار په شروع.
پاتمن سبدا سملکیږي وای د کابینه په ځن کې یو ولاتم د بهرنی فشار نه دی څنګه سره په نور کلسي وی جن بهرنی کړی هم پام دې کابینه په ځن کې لاس لري څومره واقعیت لري دا خبره.
بهرنی کړی د خپلو مشکلاتو د پټولو لپاره یو بهانه ده. بهرنیانو چې څه په افغانستان کې کول هغه وکړل.
بهرنی فشار نشته،
بهرنی فشار د وزیرانو په تعین کې زنه محسوسوم او داخلي دی او امیدوار یو چې دا مشکل حل شي.
صبر سه فیصله ویل چې قوي احتمال هم داسې موجود ده په راتلونکي اونۍ کې شنبه یا راتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو کې به کابینه ولسی جرګې ته د اعتماد را اخیستلو لپاره معرفي سي. کله چې او کوم یارونه په همدې کابینه کې نه وي چې دوی په پام کې نیولي وو، لکه چې مخکې فیصل صاحب پرې خبرې وکړې، که چېرې دا معیارو سره مطابق یوه کابینه ولسی جرګې ته معرفي سي، رای به واخلي ولسی جرګې نه؟
د ما په نظر باندې تقریبا دا څومره وزیران چې معرفي کیږي کاندید وزیران د ولسی جرګې ته، ما مخکې په تېر خبرونه کې موویل د هغوی لپاره مونږ وخت لرو، کافی وخت لرو چې د هغوی اسناد وڅېړل سي، د هغوی سره خبرې وسي، د هغوی پروګرامونه او پلانونه واورېدل سي چې څومره عملي جنبه لري. دا ټول په نظر کې نیول کېږي، بیا له هغه نه وروسته کله چې د دوی د په باره کې ټول معلومات جمع سي او ټول خلک مطمئن سي د تحصیلاتو د
ښوونکي انګیرنه څه ډول ده چې کابینه ته برای واد کې
صرف د ده وړتیا او د ده تجربه ده او د ده اخلاص ده، په دې باندې چې مونږ پوه شو هغه شخص ته مونږ حتما رای ورکړو.
فیصل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو ته راسو، کابینه به یو برخه د کابینې معرفي کېږي که مکمله بشپړه کابینه به معرفي کېږي؟ یعنې په بشپړه کابینې توافق سوی ده که یو برخه د کابینې باندې توافق سوی ده؟
پر کابینه باندې په کلي توګه پر ټوله کابینه باندې کار سوی دی چې په ټول وزیر صاحبان ټول وزارتونو لپاره اشخاص باندې کار سوی دی. منتها په لومړي سر کې د اوسني پلان سره سم باید په اقتصادي او امنیتي برخو کې یو جوپه د وزیر صاحبانو په لومړي سر کې معرفي سي او دستي په تعقیب باندې پاته د وزارتونو لپاره نمندان هم ولسی جرګې په د وزیر صاحبانو چې کله پارلمان ته معرفي کیږي بيخي په تعقیب باندې
ولې ټول یو ځای نه معرفي کیږي؟ مشکل کې چیرته ده؟
بلکې نه نسي لا هم پر ځینو مسایلو باندې کار روان دي، لکه مخکې چې مو ویل کارونه تقریبا فاینل شوی دي، اما پر ځینو مسایلو باندې، پر ځینو اشخاصو باندې او پر ځینو وزارتونو باندې لا هم کار روان دي. هغه وزارتونه چې د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري، هغه وزارتونه چې په لومړي سر کې باید تر ټولو مخکې کار خلاص شي، هغه امنیتي او اقتصادي بخښنه دي چې موږ تر ډیر زیات ضرورت دي، هغه تر نورو رسنی پلان سره سم باید تر نورو مخکې وسی. دستي په تعقیب یې پاتې وزیر صاحبان چې معرفي سوي نه دي، هغه هم پارلمان ته ورپېژندل کیږي چې تایید رایه ترلاسه.
دا چې د ازادي راډیو په بحث کې ملسره ګډون وکړ، لا ټولو مېلمنو نه مننه.
آسمان کی سوری نوی زندگی دے دل مانا کی کتاب کی توری نوی بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑا سے بگڑو نہ گردو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چکتاب کی توری نوی اخستله هل تا خار د سراغونو اوخ کنه شتو یا وله غم د نشه کاروله به وسیدا به وسیدا به وسیدا غواړه
قفس کې زیم سترگو لا دے اوس مگل کے زڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پغزل کے گرزا میں شنگے